تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
آمریکا غږ،
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټ کې واوري.
د جرمني صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا د دوامدار نظامی موجودیت ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان خپل هیواد ته د افغان حاجیانو راتګ د چاشمې پورې سپیل کیږي، او د حاجی هنر جان شینواری په نوم یو سوداګر په پیښور کې وژل شوی دی.
د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د مخدره موادو ضد مبارزې د شلو هیوادونو د کارپوهانو غونډه جوړیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قریب 2000 مرکزونو ارزیابي پیل کړې ده. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
د جرمنی صدر اعظم میرمن انگلا مرکل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د اوږدمهال نظامی حضور په اړه خپله خوښي څرګنده کړې ده. مرکل په جرمنی کې د پارلماني انتخاباتو د شروع کېدو نه مخکې په یوې تلویزیوني مناظره کې وویل چې جرمنی له داعش سره د مبارزې په خاطر د امریکا همکارۍ ته ضرورت لري، او په افغانستان کې د امریکا د نظامی موجودیت ملاتړ کوي. 13 میاشتې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، او ویل چې امریکایي پوځیان به د محل ویش اتسمو اوقات نه بغیر په افغانستان کې حضور ولري. یوې سابقه دار پخوانی امریکایي ډیپلوماټ رابن رافائل په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. هغه ویل
پاکستان ډیر څه کړی دي، خو باید ډیر نور هم وکړي، او په خاصه توګه د افغانستان د طالبانو د ملاتړ کولو پالیسي بیا له سره وارزوي. په عین وخت کې افغانستان او متحده ایالات هم دواړه په ګډه هڅه وکړي چې په سیمه کې د پاکستان امنیتي اندېښنې له منځه یوسي.
له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځ پخوانی کپتان مایکل باسکن، چې اوس د باسټن د ټرافس د پوهنتون په فلچر سکول کې د نړیوالو شخړو د حل او منځګړیتوب په رشته کې د ډاکټرا کاندید دی، امریکا غږ پښتو څانګې سره په مرکه کې ویل چې د ټرمپ ستراتیژي نیمګړې ده او په ډېرو مواردو کې مبهمه ده. هغه وویل
When we view the strategy from a negotiation perspective, and I'm coming at this as a PhD candidate in conflict resolution and negotiation,
کومنګ د ستراتیژي ته د مذاکراتو او شخړې د حل د نقطه نظر وګورو، په ځینو برخو کې روښانه ده. په ځانګړې توګه زه چې ورته د ډاکټرا د یو کاندید په توګه ګورم، د خبرو لارې د افغانستان د شخړې د سیاسي حل چې طالبان باید یوه برخه یې څه ذکر نه ده شوی. البته ټرمپ فقط همدومره اشاره کړې چې د نظامي بری نه وروسته به د مذاکراتو لپاره لاره خلاصه شي، خو څوک په دې سم نه پوهیږي چې واقعا به داسې وشي او کنه، او کله به. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په روانه هفته کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو ظرفیت زیات شوی دی چې ضرورت په وخت به د افغانستان د پوځي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته د بګرام هوایي اډې ته د نورو امریکایي پیلوټانو راتګ پیل شوی دی، خو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په هکله هم له ځینو خلکو سره اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې له سعودي عربستان نه د افغانستان د حجانو د رسنېدو لړۍ د چهارشنبې پورې پیل کیږي، او په یوه میاشت کې به بشپړ شي. د حج او اوقاف د وزارت مرستیال دایل حق عبید امریکا غږ ته نن د دوشنبې پورې ویل چې د چهارشنبې پورې به 800 حجیان په دریو پروازونو کې راستانه شي، او لومړی پرواز مزار شریف ته مازدیګر په 4 بجو رسیږي، دویم پرواز د ماښام په 6 بجو کابل ته، او دریم پرواز د شپې په 8 بجو هرات ته رسیږي. سږکال 1500 افغانان حج ادا کړ، او د حج د مراسمو د سرته رسولو په وخت 10 تن افغانان د زاړه عمر له امله مړه شوي دي، او 2 تنه لا درک دي. یوې افغان میرمنې 2 غبرګوني ماشومان وزیږول. د حاجی هنر جان شینواری په نوم یو مشهور افغان سوداګر پرون د یکشنبې په ورځ ناوخته د پېښور د حیات آباد د کارخانو په بازار کې ویشتل شوی او وژل شوی دی. عیني شاهدان وویل چې حاجی هنر جان شینواری مازیګر ناوخته په خپله پلازا کې ناست و چې ناڅاپه د نامعلومو کسانو لخوا چې په سایکلونو باندې سپاره وو د اتوماتیکو وسلو ډزې پرې وشوې او ځای په ځای ویشته. حاجی هنر جان چې د ننګرهار د شینوار اوسیدونکو په لنډي کوتل کې اوسېده او په کارخانو کې څو پلازا کانې لرلې. د ایران د استنافی محکمې یو امریکایي تبع دوه ایرانی اصل امریکایانو او په امریکا کې اوسیدونکي یو لبنانی سړی ته د لسو کلونو د بند سزا د ابتدایي محکمې مخکنی حکم تایید کړی. دغه کسان د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په زندان کې پراته دي. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ د دفاع له وزیر جیمز ماتیس او لوړپوړو نظامي قوماندانان سره د دې لپاره په سپینه ماڼۍ کې مجلس وکړ چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم د ازموینې نه وروسته په متقابل ځواب باندې غور وکړي. ټرمپ د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه په ډېرو سختو ټکو غندلې او شمالي کوریا رژیم یو سرکش او سرزوري رژیم بللی. د دفاع وزیر جیمز میټرس په سپینه ماڼۍ کې له غونډې نه وروسته خبرې اعلان ته وویل، موږ ډېرې لارې په مخکې لرو او جمهور رئیس ورنه غوښتلي چې د ټولو لارو په اړه ورته معلومات ورکړي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ټویټر د پیغام په اړه سخت عکس العمل ښودلی دی. هغه په خپل پیغام کې لیکلي چې واشنگټن بل هر هغه وڅه تجارتي اړیکې وشي چې له شمالي کوریا سره تجارت لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي ویل چې د ټرمپ دریز واقعي او مناسب نه دی. د چین د جمهور رئیس جین پینګ نن د دوشنبه په ورځ په خپل وینا کې د فوجیان په ایالت کې د نړۍ د پنځو مخ پر ودې هیوادونو یا بریکس د مشرانو علي غونډه پیل کړه. په دغه غونډه کې برازیل، روسیا، چین، هند او جنوبي افریقا ګډون کوي او د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراخولو باندې غږیږي. د انډونیزیا حکومت د میانمار یا برما پر حکومتي چارواکو باندې غږ کړی چې د روهینګیا د مسلمانانو په خلاف د تشدد مخه ونیسي. د انډونیزیا خارجه وزیر ریتونو مرسیدی نن د دوشنبه په ورځ دغه هیواد پایتخت ته ورسېده او د برما د سیاسي مشر میرمن انسنګ سوچی او د پوځي قوماندانانو سره به وګوري. ملګري ملتونه وایي چې په تیرو دوو هفتو کې د برما د پوځ د ظلم او تیري له امله واتیا زره د روهنګیا د قبیلې مسلمانان مجبور شوي دي چې بنګلاديش ته واوړي. او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په پراخه کچه اورونه لګېدلې دي. تر اوسه 2.8 کیلومتر مربع ساحه سوځولې او له تیرې ورځې راهیسې د ایالت په مرکزي کاونټي ګانو کې د اور د سوځېدو له خطر سره تقریبا 3 کورونه مخامخ شوي دي. چارواکو له ځینو ښارونو نه خلک ایستلې دي. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د سټډیو نه خپرېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د روهینګا په اقلیت مسلمانانو باندې د برما د پاوز ظلمونه غندلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قریب 2000 مرکزونو ارزیابي شروع کړې ده. ډېرې نورې مسلې هم شته، خو د نورو د تفصیل له مخې راځو. اول دې موضوع ته چې د اکتوبر په میاشتې کې په کابل کې د مخدره موادو ضد مبارزې د شلو هیوادونو د کارپوهانو غونډه جوړیږي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو کارپوهان د مخدره موادو د تولید او ترانزیت د مخنیوي لپاره په نوو لارو چارو باندې خبرې وکړي او په دې ساحه کې په ګډې همکارۍ باندې بحث وکړي چې همکاري څنګه منځ ته راتلی شي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی.
لا مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پر نوې ستراتیژي باندې په جدي ډول کار کوي او په دې ستراتیژي کې به د سیمې د هیوادونو د کارپوهانو د سیړنو او د کانفرنس نتایجو ته ځای ورکړل شي. د ښاغلي دانشیار پر وینا په دې کانفرنس کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د شاوخوا شلو هیوادونو تجربه لرونکو کارپوهانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سیمې د هیوادونو په کچه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ګډو همکاریو پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. دغه ستراتیژي د کارپوهانو سره شریکوي. د سیمې د هیوادونو د لویو کارپوهانو نظر هم اخیستل کیږي تر څو په سیاسي کچه دغه ستراتیژي بیا لاسلیک او عملیاتي پلانونه جوړ شي. ښاغلی دانشیار وویل چې دغه کنفرانس به په اکتوبر میاشت کې د سیمې د شلو هیوادونو د مخدره موادو د کارپوهانو په ګډون په کابل کې جوړ شي. هغه زیاته کړه چې په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره د چین، ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا او یو شمېر نورو هیوادونو له کارپوهانو څخه بلنه شوې ده تر څو د هغوی له تجربو او څېړنو څخه په استفادې د سیمې په کچه له مخدره موادو سره اغیزمنه او ګډه مبارزه ترسره شي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویاند وویل چې د افغانستان د مخدره موادو لویه برخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي او همداشان د مخدره موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد له بهر څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته صادر کیږي، چې له امله یې په دغه هیواد کې د مخدره موادو د کار، تولید او قاچاق په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ښاغلي دانشیار پر وینا د مخدره موادو تر ټولو زیات ترانزیت د پاکستان او ایران له لارې ترسره کیږي. هغه ویل له 40% پورته ترانزیت د پاکستان له لارې کیږي، شاوخوا 30% د ایران له لارې قاچاق کیږي، دغه راز شاوخوا 40% د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او نورو هیوادونو له لارې قاچاق کیږي، او شاوخوا 8-9% د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې قاچاق کیږي. نو له همدې امله زیات کار به له پاکستان، ایران او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وي. افغان حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په نوې ستراتیژي کې زیات پام د سیمې په کچه د مخدره موادو د قاچاق او ترانزیت مخنیوي ته اړولی دی او همداشان په کور دننه د کوکنارو د کروندو او په نړیواله کچه د مخدره موادو د مارکیټ له منځه وړلو ته یې هم په دغې ستراتیژي کې ځای ورکړی دی. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د مخدره موادو د ستونزې پراختیا ته په کتو په دې برخه کې اوسنۍ تګلارې د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره ځواب ویونکي نه دي او باید پکې هر اړخیز بدلون راوستل شي. د رسمي شمیرو له مخې په اوس وخت کې افغانستان د ټولې نړۍ 15% اپین تولیدوي او د دغه هیواد څخه باندې 3 میلیونه وګړي په مخدره موادو اخته شوي او یا په یو ډول نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قریب 2000 مرکزونو ارزیابي شروع کړې ده. همدا شاندغه کمیسیون غواړي چې د انتخاباتو نمخ کې د بایومټریک ټکنالوژي د استعمال لپاره د رای ورکوونکو لیست ترتیب کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد ورماش سره د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری مرکه واوري.
تقریبا دغه لړۍ ورستۍ پړاو کې 413 اداري واحدونو څخه 368 اداري واحدونه تقریبا ارزیابي شوې دي او 3 کم ولسوالیان چې پاتې دي چې ټول ټال تقریبا 8% جوړوي د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه د هغوی کار زنډ یا بحثونه روان دي چې څنګه وکول شو هغه ساحو ته هم ځان ورسوو. میدان وردګ ولایت کې 1 ولسوالی ده، په هرات ولایت کې 3 ولسوالی دي، په فراه ولایت کې 1 ولسوالی ده، فاریاب ولایت کې 2 ولسوالی دي، غزنی کې 4 دي، پکتیکا کې 3 دي، کندوز کې 2 ولسوالی دي، بغلان ولایت کې 1 ولسوالی ده، بدخشان ولایت کې 3 ولسوالی دي، کندهار کې هم 3 ولسوالی دي، هلمند کې له بده مرغه 6 ولسوالی پاتې دي او همداسې اروزګان کې 3 دي او په ننګرهار کې 1 ولسوالی ده. نو ځینې شوراګانې په کار کې حکومت سره په خبرو لګیا دي او په څنګ کې د حکومت مخالفینو سره نو دا د دوی دروازه هم کمیسیون غواړي چې هغه سي پرانیستي پریږدي تر څو چې د دوی حق هم تلف نشي.
د سیول سوال شته چې هغه مطلقاً د طالبان تر کنټرول لاندې دي، دا غول سوال سره تاسو کوي
په داسې ولسوالیانو تجربه هم لرو، یعنی هلته بالکل حکومت نه و لیکن خلکو تصمیم ونیو او مخالفین ته ویل چې تاسو مزاحمت بنه کوي، خلکو په خپل ضمانت ټیمونه وړي دي او هلته ارزیابي شوی بیرته راغلی دي.
آیا تاسو دا معلومه شو چې تاسو شي پسې ګرځېدلی چې هغه خیلی مرکزونه او هغه مو مندل
د مونږ تخنیکی ټیمونه د محلي چارواکو په همغږي او په څنګ کې محلي شوراګان یا مدني چونل یا د کلی شوراګانو سره په همغږي په همکارۍ سره دغه پلټنی تر سره شوې، یعنی په پای کې چې کوم مرکز ته ټاکل کیږي د معیارونو سره سم ولس به هم امضا کوي او محلي چارواکي به هم امضا کوي چې وویل شي دغه مرکز ته ټاکل شوی د دې کې د ټولو لپاره یو قسم لاسرسي ده، دا په شخصي ملکیتونو کې نه دی بلکې د عامه منفعت په ځایونو کې دي او په څنګه دغه مرکز جوړ شوی دا خیالي نه ده.
تاسو نوملر یادونه کوي، دا نوملر به څنګه جوړیږي؟
کله چې مونږ د نوې ټکنالوژي د نوملر په جوړولو باندې بحث کوو، دا په دې معنا ده چې مونږ په خوانی کارتونو سره نور کار بنلرو او موقته په توګه نوې کارتونه به توزیع کیږي او درایور کوونکو لیست جوړیږي په محلونو کې مخکې د ټاکنو مخکې یالته به په مرکزونو کې او په څنګه کې بایومټریک سیستم نه هم کار اخیستل کیږي چې وکولای شو درایور کوونکو په دقیقه توګه مشخص یا نوملړ یا لیست جوړ کی او د لیست په مطابق په هر مرکز کې کارتونه ولېږي او خلک مشخص به وي چې احمد مثال په توګه د کوم ولسوالۍ او په کوم مرکز پورې تړلې ده.
د بایومټریک ماشینونو په اخیستلو به څومره مصارف راځي او همداشان تاسو د ټاکنو ټول مصارف څومره سنجولي؟
کمیسون یو تخمینی بودیجه حکومت ته وړاندې کړی او تقریبا څه د پاسه څلور میاشته وړاندې هغه 210 میلیونه ډالر وی چې په هغه کې هم د ټکنالوژي اخیستل وو او په څنګه کې د عملیاتي بودیجه یا د مصارف په دغه موضوع څه د پاسه 1 میلیون ډالر چې د مرکزو د ارزیابۍ د پر او مالی وزارت کمیسون ته تقریبا اوس پارل په هغه سره کار مخته روان ده او پاتې دا چې اوس چې رای ورکونکو لیست جوړیږي نو په دې بخش کې هغه هم د ټکنالوژي خریداري او هم په څنګه کې د عملیاتي بودیجې ته ضرورت ده. حکومت سره دغه بودیجه شریک شوې ده، امید ده چې حکومت وکول شي په ټاکلې وخت کې دغه بودیجه برابر کړي او کمیسون خپل قانون په دغه بهیر کې مخته یوسي. $14.5 میلیونه یوازې د ټکنالوژي د پر داسې تخمین شوې دي او همدغه سي شاوخوا تروس هم یو ځینی کارونه په د بودیجې په بهیر کې روان دي. همدغه سي هم د ریوان کورکو د لس په جوړولو کې به مصرف وشي، لیکن راتلونکو ورځو کې دا به مشخص به کیږي.
اټکل د مخې سومه بودیجه به د ټاکلو لپاره په کار وي.
دغه پروسه تقریبا یو څه متفاوته ده. دلته خبره د استفاده د ټکنالوژي ده. کمیسون غواړي چې د ټاکنو په بهیر کې په څلور پړاو دغه ټکنالوژي استفاده وکړي، لیکن نړیواله کارپوهان یا نور کسان وایي چې دا ډیر تقریبا یو خطر پذیر به وي یا داس یو ستونزمنه به وي چې افغانستان یو ځل وکولای شي سل په سله تقریبا ټاکنو په بهیر کې ټکنالوژي استفاده وکړي. دوی وایي تقریبا نیمایي دې اوس استفاده وشي، نیمایي دې بیا وروسته استفاده وشي.
مننه خدای ژوندۍ لرسې.
مننه صاحب.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د ننګرهار د ولایت د نجونو د خونځیو اکثره متعلمین وایي چې د سپورت مضمون لولي، خو په خونځیو کې ورته د سپورت زمينه نه ده برابره. ذبیح الله غازی راپورټ را لګولې ده.
جلال آباد کې یو شمیر خزینه زده کوونکي وایي کڅه هم په خونځیو کې سپورتي وسایل لري، خو د لوبو د ځای زګي نشټونې په وړاندې خندونه راولړ کړي. په زده کړو بوختي د غنجونی ډيري ورزش تلېواله دي، خو وایي د درسي مهال ویش لمخې د سپورت مضمون یوازې په کتابونو کې لولي. د جلال آباد خار د علایي لیسې دوه زده کوونکي
زمونږ ته هغه وسایل نه دي برابر چې مونږ په سپورت کو یا زمونږ د سپورت هغه سات مونږ تر کې چې مونږ برابر هغه کو
مونږ د ورزشي سامانلات پورا لرو. ځینې شیان سره چې د ورزش کولو کې لږ مشکل دي، یعنی شیان بعضې کمبود دي، یعنی میدان دی، میدان خو لرو خو بیا هم دومره وړوکی دی بسنه نه کوي ترسو
په دې ډګر کې پرمختګ وکړو چې ورزش کوو. د خوانځي خوون کې وایي تکیه یوازې د ورزش مضمون په نظر یې زده کړو ده، او په خوانځي کې د نجونو لپاره د ورزش لازمی اسانتیاوی نه دي برابرې شوی. د دوی غوښتنه هم ده چې نجونو ته په خوانځي کې د لوبو لپاره امکانات او میدانونه جوړ شي. زرغونه د بی بی آشی لیسې زده کوونکې دا وایي دا چاره د نجونو لپاره یو لوی ننګونه ده.
ځنې سامانالات یا د لوب سامان راوړل شوی دی، خو بیا هم ځنې ستونزې موجود دي. دغه ستونزې زموږ د ځای او د میدان نشتوالی دی، ځکه چې موږ په ټولګي کې په ښوونځي کې ځنې شاګردان دي چې تقریبا 18 صنف زموږ په بیرون ناست دي، او دغه د ځای د کمښت په اساس باندې دغه ستونزه شته دی چې د هر لوبې لپاره ځانګړی میدان ته ضرورت شته دی.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي ډېر ښوونځي کلونه پخوا جوړ شوي چې د مساحت له پلوه ډېر ځمکه نه لري، او زیاته برخه اداري تعمیر او درسي صنفونو ته ځانګړې شوې. د دغه ریاست مطبوعاتي مسول محمد آصف شینواری امریکا غږ ته ویل همدا لامل دی چې اوس په خوانځیو کې د سپورت مضمون یوازې په نظري ډول لوستل کیږي. خغله شینوار وای د خزینه خونځي په نوو جوړیدونکو تعمیرونو کې به د سپورت اسانتیاو ته پام وکي او راتلونکو کې به د غستونځواریږي. ورزش نه یوازې د بدني ستړیا درف لپاره ګټور دی، بلکې هغه زده کوونکي چې ورزش کوي له ذهني اړخم پیاوړي کیږي او کولای شي خپلې تدریسي چارې په منظم ډول سرته ورسوي. زبی الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا د هایدروجنی بم تازه ازموینه غندلې ده. جمهور رئیس ترامپ د دفاع د وزیر جیمز ماتیس او نورو پوځیانو سره په دې مسلې باندې غږېدلی دی. بل پلو ټاکل شوی ده چې ملګري ملتونه هم د کوریا د ټاپو وزمې د حالاتو په باره کې عاجله غونډه وکړي. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د یکشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ ډېرې نظامي لارې په مخ کې لرو او ولسمشر غوښتل چې د هغو ټولو په اړه معلومات ورکړي.
Any threat to the United States
متحدو ایالاتونو ته هر ډول خطر د ګوام په شمول او یا زموږ متحدینو ته خطر به لډیر ځواکمن نظامی جواب سره مخامخ شي. داسې جواب چې ډیر اغیزمن او ډیر قوي به وي.
ښاغلی ماتیس وویل په کار د کیم جانګ اون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د متحد غږ په اړه فکر وکړي، ځکه ټول غړي په متحده توګه په دې متفق دي چې کوریاګانې له اټومي وسلو نه پاکې شي. ماتیس
وویل
موږ د شمالي کوریا بشپړ تخریب نه غواړو. په همدې ترڅ کې چې د شمالي کوریا د تازه ازموینې له امله نوی جنجال روان دی، د جنوبي کوریا د ملي دفاع وزارت وایي دوی اټکل کوي چې شمالي کوریا بله ازموینه هم کولی شي.
مون د دې وړاندوینه کوو چې شمالي کوریا یو نړیوال بالستیک توغندۍ ازموینه شي چې دا څرګنده کړي امریکا ته یې د اټومي بم د انتقالولو وسیله لاسته راوړې ده.
خو کله چې د یکشنبې په ورځ له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه له یوې کلیسا نه د راوتلو په وخت پوښتنه وشوه چې پر شمالي کوریا برید کوي، هغه وویل وبه ګوري. داسې ښکاري چې ولسمشر د شمالي کوریا د تازه ازموینې په وړاندې د نظامي ځواب لپاره ژمن نه دی، خو په خپل ټویټر کې ولیکل د شمالي کوریا الفاظ او اعمال د امریکا لپاره ډیر خطرناک دي. تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته سرګند اختار ورکړ.
په کار د شمالي کوریا امریکا ته نور ګواښونه ونه کړي، هغوی بله داسې اور او قهر سره مخامخ شي چې دنیا هیڅکله نه وي لیدلی.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اگست د میاشتې له اختار نه وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې شمالي کوریا د دې وړتیا او قابلیت پیدا کړی دی چې اټومي کوپړۍ جوړې کړي. د یکشنبې د ازموینې نه داسې ښکاري چې شمالي کوریا به هایدروجنی بم ته انکشاف ورکړی وي. له بل پلوه د امریکا کانګرس په دې اونۍ کې خپلې وظیفې ته راګرځي، خو د هغوی په مخ کې یوازې د شمالي کوریا مسله نه، بلکې هغوی به حکومت ته هم بودیجه برابروي چې د حکومت کارونه بند نه شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د روهینګا د اقلیت مسلمانانو په ضد د برما د پاوز ظلمونه غندلې دي. درې ورځې کېږي چې په اندونیزیا کې سرګونو خلکو د آنګ سان سو چی د حکومت په ضد مظاهرې شروع کړې دي او د روهینګا په اقلیت مسلمانانو باندې د دغه ملک د پاوز ظلمونه غندلې دي. په دې هکله راپورټ تر تاسو پام را اړوم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د برما له راخینی حالت نه و اتیا زره مسلمانان د تاوتریخوالي له امله له خپل کورونو څخه بنگلاديش ته کډو تاړ شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په برما کې د ورستوي لانجو په اړه اندېښنه ښودلې او ملاله یوسفزئی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده په خپل ټویټر کې لیکلي چې د روهینګیا د کړاو په اورېدو یې زړه مات شوی او د برما له مشرې آنګ سان سو چی نه یې غوښتي چې د روهینګیا اقلیت په وړاندې تاوتریخوالی وغندي.
په تیرو څو کلونو کې ما په وار وار له شرمه ډک دا غم لړلی چلند غندلی. زه اوس هم په دې انتظار یم چې آنګ سان سو چی د عمل وغندي. نړۍ او د روهینګیا مسلمانان ورته په انتظار دي.
د برما پراخین یالات کې د ورستوي توتريخوالي لعملات څخه د پاسه 400 کسان وژل شوی، چې د برما پوزي چارواکو په وینا اکثریت یې وسلوال مخالفین دي. خو د روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حمله کړي دي. د هغوی کورونه یې سوځولي او له راخین څخه یې وتلو ته اړ کړي دي. یو خوا د برما په پلازمینه یانګون کې نږدې 100 تنو محصلینو په راخین کې په وروستیو 4 ورځو کې د وژل شویو خلکو په یاد شمې روښانه کړې وې او له حکومت نه د روهینګیا توندلارو په وړاندې د کارګام اخیستو غوښتنه وکړه.
زه له حکومت څخه پوښتنه کوم چې ولې په کلي کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه ورکوي. زه له حکومت څخه غواړم چې له کوم خنډ پرته خلک د توندلارو نه خوندي کړي.
بل ډله بیا په انډونیزیا کې سره راټول شوي او په وینا یې د روهینګیا لږکیو په مسلمانانو باندې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
برما د خپلو خلکو په وړاندې پوځي اقدام کړی. مسلمانان ټول ورونه دي، نو ځکه موږ د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس تر زنې نه کېږو.
د انډونیزیا جمهور رئیس وایي چې د بهرنیو چارو وزیر یې برما ته لیږلی او ټاکل شوې ده چې هغه نن دوشنبې په راخین کې د روان کړکیچ په اړه د هغه هیواد د مشرې آنګ سان سو چی او نورو پوځي مشرانو سره خبرې وکړي.
زه او د انډونیزیا خلک د برما په راخین کې تاوتریخوالی غندو. په دې اړه باید جدي اقدام وشي، یوازې انتقاد ونه شي. حکومت ژمن دی چې د بشري ناورین په حل کې مرسته وکړي.
د برما په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 میلادي کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې 1,00,000 کسان د بې ځایه شویو کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنګلادیش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته په ورین تندي هرکلی نه کیږي، بلکې هڅه شوې ده چې د هغوی د ورتګ مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، تاسو هم خبري چې پوهان، عالمان، لیکوالان، ادیبان او ډیر نور مسلکي کسان په خپلو ساحو کې نړیوال ریکارډونه ټینګوي چې د دوی د زحمتونو نتیجه بلل کیږي، مګر دغه ریکارډونه بیا ماتیږي. په امریکا کې د فضانور دی نوم لیکل شوی دی د فضانوردانو په لیست کې، البته د ناسا په مشهورو فضانوردانو کې. د امریکا غږ د کیفن انویچ راپور برېښنا عمر خیل الولي.
پیګی واټسن د لومړي ځل لپاره په 2002 میلادي کال کې فضا ته لاړه. لغې وخت نه را پدې خو هغه فضا ته سفرونه کوي. هغه په سفینه کې د ژوند د حالاتو په اکله خبرې کړې دي.
ما هیله درلوده چې د سیوز سفینه لوی وای، خو اوس هم هماغه اندازه ده چې پخو.
میرمن واټسن تمه لري چې د سپتمبر په 2 نیټه نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. د دې نه نیمه میاشتو په ترڅ کې د هغه نوم څو ځلې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې راغلی.
Every single day is
په فضایي سټیشن کې هر ورځ یو مهمه ورځ وي، ځکه هر ورځ د سټیشن د فعال ساتلو هڅه کوو. موږ په سټیشن کې د خپل پرسونل ریکارډ جوړ کړی چې سټیشن تمځکه په مدار کې پاتې شي.
په فضا کې کوم خزي ډیر وخت تیر کړی؟ میرمن وایټسن لومړی میرمن چې د فضایي سټیشن عملیات کړی او بیا یې تکرار کړی، هغه هم میرمن وایټسن ده. وزیده چې خپل وظیفه سره مینه لري.
I feel great.
اولی احساس لرم. خپل کار سره مینه لرم. ډیر د قدر وړ کار لرم. د مځکه په سر ټول کارونه چې کوو عالی دي. خو دلته په فضا کې د سټیشن د فعال ساتلو مسؤلیت کې هغه د فلټر پاکول هم وی زتري راځي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې روسیه وای چې په متحده ایالاتو کې د روسیې د قونسلګریګانو په خلاف د امریکایي چارواکو اقدامات په دولتي کچه د بدمعاشۍ په معنا ده. د سوریې د رژیم قواو او طرفدارو ملیشو د ختیځ ولایت د رزور د نیول لپاره په پراخه پیمانه ځمکني عملیات پیل کړي دي. چین ژمنه کړې ده چې د بریکس د تجارتي سازمان د پیاوړي کولو په خاطر به نورې پیسې هم ځانګړې کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د اوږدمهاله نظامي حضور په اړه خپله خوښي څرګنده کړې ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې له سعودي عربستان د حجیانو د رسنېدو لړۍ د چهار شنبې پر ورځ پیل کیږي او په یو میاشت کې به بشپړه شي. سږکال 1,500 افغانان حج ادا کړ. د حاجی هنرجان چینواری په نوم یو مشهور افغان سوداګر د یک شنبې په ورځ نوښته د پېښور د حیات آباد د کارخانو په تجارتي سیمه کې وشتل شوی او وژل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو دائمي استازي میرمن نیکی هیلی نن د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا جنگ غواړي او د اټومي وسلو ته جوړولو اراده خطرناکې دي. او د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا په باب له خپلو لوړپوړو نظامي او ملکی مشاورانو سره مشوره وکړه.
دا آشنا رادیو درن اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خدا آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.